میدان وردګو کې د مڼې ګل، پکتیا کې د نختر، لوګر کې د سینزل ګل او په پکتیکا کې د سلیمان غر د کلنیو مشایرو جوړیدل دود شوی دی.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې دي. ورزو لنډو خبرونو ته طالب چارواکو نن د فراه په بخش آباد کې د بند جوړولو لپاره ځینې کارونه پیل کړي. له هغې ډلې د تونلونو د ایستلو چاره رسمن پرانیستل شوه. د کار د پرانیستلو لپاره د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د اوبو او انرژۍ وزیر عبداللطیف منصور خبري وکړي او دغه پرانیستي وکړله. دوی داسې وخت د بخش آباد بند د جوړولو د کارونو پر چټکولو ټینګار کړی دی چې ایرانی چارواکي د افغانستان څخه د حقابې په ارتباط باندې ناخوښي دي. د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمي قومي ویلي که چیرته اوبو او طالبان د ایران حق نه ورکوي نو تهران د حق لري چې د خپل ملت د دفاع لپاره لاس په کار شي. د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو امریکا، جاپان، جرمني، فرانسې، بریتانیا، ایتالیا او کاناډا مشران د جاپان پیروشیما کې نن راغونډ شوي دي. دوی په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسېدو وړاندیز کړی او همدارنګه په بلې کې پر ایران غږ کړی چې روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو له ورکولو لاس واخلي. کولی شي د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي راډیو کې ولولې. ورزو دوی مینیمای تلبته د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبرېدو ته چمتو ده.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت وایي چې په بدخشان کې تر څلور زره جریب او ډیر ځمکې کوکنارو له بوټو څخه پاکی کړي دي.
کوکنار مو کرل او په هغو پیسو مو ژوند کاوه. نن چې تاسو دا کښت ویجاړ کړ پر ځای موږ ته غنم راکوئ، سره راکوئ او یا پیسې راکوئ چې موږ په هغه ژوند وکړو.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي تر درملنې وروسته د معتاد ذهني مهارتونه بیرته رغېدای شي.
مجید جان خو کله چې مجید جان تر درملنې وروسته د امید مرکز ته راغی پر خپل ځان یې ډیر باور درلود. د خپل غوښتل چې نشه پرېږدي. کله چې موږ د کار ولید نو پریکړه مو وکړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي.
د معتادینو د درملنې د یو خیریه روغتون مشر ډاکټر محمد ابراهیم باوري سره مرکه لرو.
کله چې کوم مریض درملنه وشي هغه عادي حالت ته راوګرځي نو غواړو چې دی تا پامدی سنټر کې پامدی روغتون کې د خیاطۍ د زده کړو په برخه کې کار وکړو.
د خدیجې په نوم د کابل ولایت یو اوسیدونکي وایي چې د معتاد گاونډي خزه له موږ سره په غم او خادي کې ګډون نه کوي.
همدا چې کله کله کوم محفل ته هم نه راتلله له ډیره شرم، ځکه چې ټول په بد الفاظو خبرې ورته کوي چې ته د یو معتاد ښځه یې، نو دا ډیره زیاته په دې باندې ځورېدله. همدا چې ژړل بی
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
عجیبه ده، په معایناتو کې دی اوس لیکل شوی او ته بل څه وایې؟
ډاکټر صاحب، په معایناتو کې څه شی لیکل شوی؟
دلته لیکل شوی دی چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟ نه نه، ما هیڅ وخت هیروین نه دی وهلی. په معایناتو کې به اشتباه شوی وي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. تر هغه وروسته چې د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د نظامیانو او دی ولسوالۍ د بزګرو ترمنځ نښته کې څلور بزګران ووزل سول، په دی ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو بهیر درول سوی دی. که څه هم یو اونۍ کېږي چې په دی ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د نظامیانو او بزګرو ترمنځ نښته سوی، خو تر دې مهاله د طالبانو هیڅ یوه نظامي او ځایي مقام د دې پیښې او بزګرو د وزنې د لامل په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړول دوام لري او وایي چې د کوکنارو کښتګران به د مقاومت په صورت کې ونیول شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړول د حمل د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې پیل شو، او تر دې مهاله د بدخشان ولایت په ارغنچخوا، جرم، ارګو، کشم او یفتلیپایان ولسوالیو کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د دوی نظامیانو په دې شپږ ولسوالیو کې 4,500 جریب ځمکې د کوکنارو د کښت څخه پاک شوي دي، خو په دې لړ کې په درایم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښت ویجاړول هغه مهال په تاوتریخوالي واوښتل چې د دې ولسوالۍ اوسېدونکو د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې دوی ته دې د کوکنارو د ویجاړه سوو کښتونو تاوان او کوکنارو د کښت بدیل ورکړي. د طالبانو نظامیانو داسې مهال د دوآبه او درایم ولسوالۍ بزګران په مرمۍ وویشتل چې هغوی د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر وړاندې په اعتراض لاس پورې کړ او د طالبان له حکومت څخه یې د بدیل کښت غوښتنه وکړه. ځایي اوسېدونکو ازادي راډیو ته د یو لیکلي پیغام له لارې ویلي چې په دې نښته کې 4 بزګران وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي، خو د طالبان حکومت ځایي خلکو ته اختار ورکړی چې د دې پیښې په اړه به له رسنیو سره خبرې نه کوي. د کشم ولسوالیو بزګر چې نه غواړي د امنیتي خطر له امله یې په راپور کې نوم یاد شي، د طالبانو له حکومت څخه داسې غوښتنه کوي.
کوکنار مو کرل او په هغو پیسو مو ژوند کاوه. نن چې تاسو دا کښت ویجاړ کړ، پر ځای موږ ته غنم راکوئ، سره راکوئ او یا پیسې راکوئ چې موږ په هغه ژوند وکړو.
د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې له یوې اونۍ راهیسې نیش وهل یا د کوکنارو له بوټو څخه د تریاکو راټولول پیل شوي دي، خو د بدخشان په ګډون په سړو ولایتونو کې تر اوسه د کوکنارو د نیش وخت نه دی رارسېدلی. که څه هم د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت کره شمېرې نه دي خبرې کړې، خو د دوی نظامیان وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې د افغانستان نږدې په 10 ولایتونو کې زرګونه هکټار مځکې له نشې بوټو څخه پاکې کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د دوی د نظامیانو لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړول دوام لري او دا عملیات بریالي دي.
کوکنار چې هر چا په هر ځای کې کرلی وو هغه اړول شوي دي، لمنځه تللي دي، هیڅ چا ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د نشه یي توکو په کښت باندې لاس پورې کړي. که چیرې د دغو جرم څوک مرتکب شوي هم هغه کښت یې لمنځه تللی دی او دی نیول شوي دي.
که څه هم د طالبانو حکومت د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو تولید، استعمال او قاچاقو د مخنیوي په اړه د خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي، خو دوی تر دې مهاله هیڅ یو خپلواک کورنۍ او بهرني بنسټ ته اجازه نه ده ورکړې چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښتونو ویجاړولو بهیر وڅاري. سږ کال د طالبانو حکومت او ملګري ملتونه جلا جلا د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي، او په پام کې ده چې د دې دوو سروېګانو پایلې د جوزا د میاشتې په وروستۍ کې خپرې سي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبان حکومت وایي چې په بدخشان کې تر 4,000 جریبو ډېرې ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ډاکټران وایي که څه هم اعتیاد یوه ذهني ناروغي ده او د دې ترڅنګ د انسان جسمي قوت هم کموي، خو تر اعتیاد وروسته د معتاد ظرفیت او له لاسه وتلی مهارت بیرته ترلاسه کیدای شي. د دې معتادینو څخه یو هم مجید نومیږي چې تر اعتیاد مخکې یې د برقي سامان آلاتو په ترمیم کې مهارت درلود، خو د اعتیاد پر مهال یې ذهني تمرکز ګډوډ شو او نه یې سوای کولای چې په دې برخه کې کار وکړي. مجید اوس نشه پرې ایښي او بیرته خپل کسب ته ورګرځېدلی دی. دا ځلې د مسلکي زده کړو په مرکز کې بیرته د خپل پخواني مسلک زده کړې ته مخه کړې ده. زموږ همکار په دې راپور کې د مجید ژوند ته لنډه کتنه کړې ده.
مجید شل کاله نشه کړې ده. د بشپا ورځ په لارو او کوڅو کې پلاستیکي شیان ټولول، بیا به یې دا شیان خرڅول او په هغو پیسو به یې نشه یي مواد رانیول. مجید تر درملنې وروسته د ښې راتلونکي په هیله د برېښنا په برخه کې مسلکي زده کړې وکړې. مجید اوس د امید په نوم د مسلکي زده کړو یو دولتي مرکز کې د صفاکار په توګه کار کوي. دی وایي که یو معتاد ټینګه اراده وکړي کولی شي چې نشه پرېږ دي او بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
دا خبره د هیڅ څوک نه کوي چې نشه نسم پرې خودل، خو په دې شرط چې ټینګه اراده وکړي، پر ځان فشار راوړي او د ستونزو په مقابل کې زغم ولري، دا چې کسان به خامخا د نشې موادو له تیارو څخه ژغورل کیږي.
بدبختی د تاریکی
دا امید مرکز یو استاد نقیب الله د مجید ظرفیت او کاری وړتیا ستایي.
مجید ویژگی کلان داره فعلا.
مجید دوی زنگرتی اوی لری. دای اوست لطیاروز خراواتلی او پا تازه هیلوی جوان پیل کرده دی. دای اوست دی ونوی کسب خوان دی. دای کولیشی چه لده مسلک چخا پا گتی خیستلو سرا پا بازار که کارو کری او خگتو لری.
من بی آیدوتی دا بازار میتون استفاده کنم.
مجید د برېښنا په برخه کې د مسلکي زده کړو ترڅنګ په امید مرکز کې جوړ شوی یو معتادینو ته د خوړو په ویشلو کې هم مرسته کوي. د امید مرکز اشپز حمید وایي مجید د خوړو په چمتو کولو کې مرسته ورسره کوي.
د بخش توزیع غذا
مجید ډوډۍ ویشي، صفاکاری کوي او د اشپزۍ پر مهال له ما سره هم مرسته کوي. زه د دل کار څخه خوښ یم. د خپل کارونه ډیر منظم او ښه ترسره کوي.
اروا پوهان وایي چې تر نشې پرې خودل ورسته د جوړ شوی او معتادینو ظرفیت لوړیدلی شي او دوی کولی شي چې په ټولنه کې خپل پخوانی مسولیتونه بیرته ادا کړي. د امید مرکز د لیلی مسول فهیم وایي چې د مجید پاړه د خلکو نظرونه بدل شوی او خلک اوس هغه ته د خپل همکار په سترګه ګوري او درناوی کوي.
مجید جان خو
کله چې مجید جان تر درملنې ورسته د امید مرکز ته راغی، پر خپل ځان یې ډیر باور درلود. د خپل غختل چې نشه پرېږدي. کله چې موږ د کار ولید نو پریکړه مو کړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي. دای اوس دلته زموږ سره کار کوي.
فعلاً کار نه کنه.
ډاکټران وایي چې مجید اوس د نورو معتادینو لپاره یو ښه بیلګه ده. د معتادینو ته دا پیغام ورکوي چې ټول معتادین د نشې پرېښودلو وړتیا لري او بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلی شي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې ډاکټران وایي تر درملنې وروسته د معتاد ذهني مهارتونه بیرته رغېدای شي. په افغانستان کې د معتادینو د شمیر ډیروالي او د نړیوالو مرستو کموالي ته په کتو سره اوسنۍ دولتي روغتونونه کفایت نه کوي. له همدې امله په ځینو ولایتونو کې خصوصي او خیریه روغتونونه جوړ شوي او په وړیا ډول د معتادینو درملنه کوي. له دې ډلې څخه یو هم په ننګرهار ولایت کې د اخلاص په نوم خیریه روغتون دی چې له څو میاشتو راهیسې فعالیت کوي او تر دې مهاله یې د سلګونو معتادینو وړیا درملنه کړې ده. دا چې دا څه ډول یو روغتون دی، یو معتاد څنګه کولای شي چې په دې روغتون کې ځان بستري کړي او تر درملنې وروسته څه ډول خدمتونه لري، په دې اړه مو د دې روغتون له بنسټګر ډاکټر محمد ابراهیم باوري سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د اخلاص روغتون له نورو روغتیایي مرکزونو سره څه توپیر لري.
د نورو روغتونونو سره توپیر په ده کې دی چې دا یو خیریه اداره ده او یو خیریه روغتون دی. یعنی په افغانستان کې یوازینی خیریه مرکز دی چې د معتادینو په برخه کې درملنه کوي. چینن الحمدلله تر 500 پورې مریضان درملنه پکې په وړیا ډول باندې کیږي. زمنګ دا روغتون چې چلیږي دا موږ سره ډیر افغانان رونه چې په بخر کې اوسېږي، عدالت اوسېږي، واسي رسېږي، نو دغه موضوع مې هغه سره شریک کړل. نو په همدې اساس باندې په بخر کې او په داخل کې د خیرخوا افغانانو په همکارۍ مې دا ترتیب برابر کړل. الحمدلله ډیر مخې ته تللی یو چې څومره زمنګ سره مرسته ډیره کیږي په همدې اندازه به موږ مخې ته ځو. خو هغه څوک چې موږ سره مرسته کوي هغه ته موږ بیا د روپۍ حساب ورکو او هغه را سره هم قناعت کوي.
د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخلي؟
د درملنې میتود په افغانستان کې د سیتامي پالیسی دا سده چې دلته د معتاد اراز او علائم کنټرولي چې دا په دوه طریقو کې صورت نیسي. یو چې کله معتاد بستر شي نو په دماندی لومړنۍ مرحله دا د ډیټاکس مرحله ده، د زهر ایستنې مرحله چې دا د یوې ورځې نواله تر 15-16 ورځو پورې په بر کې نیسي. چې په دکې د مریض د زهر ایستنې مرحله ده او دکې په مریض باندې مختلف اراز او علائم راښکاره کیږي، نو د هغې تداوي کیږي او د هغې مخنیوی کیږي. وروسته له ډیټاکس نه بیا د رهاب مرحله ده چې دا د بیا رغونې مرحله ده چې په دې کې بیا د مریض منټلي د د په عصبي حالت باندې کار کیږي او په دې کې رواني مشورې او د کې کونسلران مریضان ته د د په دماغ باندې او رواني مشورې ورکول شي.
یو معتاد څنګه کولای شي په دې روختون کې ځان بستری کړی کې د پروسی په اړه راته معلومات راکړي.
هغه موته دا چې زمنګ اداره یو خیریه اداره ده او د مستحق موتادین او اشخاص لپاره جوړه شوې ده. نو که چیرته زمنګ سرسوک ځان بستری نو زمنګ توصیه ورته ده چې ته باید یو نږدې امنیتی ادارې ته لاړ شي. مثلا که ولسوالۍ کې وي باید ولسوالۍ ته لاړ شي، هلته د هغې نه غوښتنه وکړي د ولسوالۍ د هدایت پر اساس باندې. که دلته په ښار کې نو د حوزو د هدایت پر اساس باندې په لیکلي بڼه باندې باید موږ سره ځان بستر کړي. دا پروسه لږه ښه مې موږ دې ته ډېر زیات لیوالتیا هم ښیو، ځکه دا قانوني راځي. بیا ځینې د سیمې چې کورنۍ راوړي بیخي امنیتی ادارې په جریان کې نه کړي، نو هغلته موږ یې داسې بسترو چې باید د معتاد پلار یا رونه موجود وي. که بیا پلار یا رونه موجود نه وي نو بیا موږ یې نشو بسترولی، ځکه د ده باید وکیل موجود وي.
تاسو څو ډوله درملنه لرئ؟
د مریض درملنه د په دوه حالتو کې کیږي. یو چې کله مریض بسترېږي نو د اولې ورځې نه تر 15 ورځو پورې د ډیټاکس مرحله ده چې دا د زهر ایستنې مرحله ده. په دې کې مریض باندې مختلف اعراض او علایم ښکاره کیږي او هغه تداوي کیږي او کنټرولېږي. د هغې نه وروسته بیا د رهاب یعنې د بیا رغونې مرحله ده چې په دې کې د مریض مینټلی حالت باندې کار کیږي، او تر څنګ یې د ده په درملنه باندې که بیا هم اعراض او علایم پرې ښکاره کیږي نو هغه هم کنټرولېږي.
بستری معتادینو ته د خپلو خدماتو په اړه معلومات راکړي.
موږ دلته د یو معتاد د بستر په وخت کې 15 قسمه خدمات وړاندې کیږي. یو د مریض مکمل معاینات، ټیسټونه، د مریض مکمل دوایی، د مریض اوسیدل، د مریض سلری ساته، د ډاکټر خدمات چې په دې کې مثلا سپورت هم شامل دی، تر څنګ یې دیني زده کړې او نور خدمات، او تر څنګ یې د مریض د ډاکټر سلوی ساته خدمات ور سره پسند کې د ډوډۍ. خو موږ فلحال د پاره یوازې او یوازې د 150 کسانو د درملنې امکانات لرو. دغه 150 مریضانو ته مکمل هر څه وړیا دي. د 150 نه چې پورته کیږي نو بیا هغه ته هر څه وړیا دي، مګر یوازې او یوازې خپل د ډوډۍ مصرف په ځان منی کنه. مثلا چې هر 100 روپۍ ډوډۍ مصرف راځي هغه خپل کې ځان ته، نور هغه تم هر څه وړیا دي.
ل درملنې ورسته مو معتادینو ته پروګرامونه څه دي؟
د درملنې روس کله چې کوم مریض درملنه وشي هغه دی حالت تر وګرځي، نو غواړو چې د ایتا پامدی سنټر کې پامدی روختون کې د خیاطۍ د زده کړو په برخه کې کار وکړو، چې دیتا مکمل سامان ورکو، دی پدل تکارو کې د استادان شي بخیر، او د دې ځنه چیزی نو زمنګ تصمیم او پلان دا دی چې د هر ساحه چی نو التا مغزه ساحه خیاط سره به کینو درزی سره، نو د خو به تیار یو څو استاد یو څو پیغه پام کوي. نو ان شاء الله العزیز غواړو چې دغه د کار زمينه ورته برابر ګدام پلان کې ده، ان شاء الله په نږدې وخت کې به راغش. او دا ما په هوی په برخه کې خو د مریضانو ته خپل کونسلران لرو، د تا ما په هوی کوي چې دغه د دغه لاري هغه بد عواقب تر څنګ سرنګ روغ دي شو سرنګ باید ځان خلاص کی. دغه ما په هوی هم دلته په داخل کې کیږي، خو په بهر کې هم غواړو چې د سیو کمپاینی سیستم برابر کو په خیر سره.
د یو خیریه روغتون مشر وویل چې روغوسوی معتادینو ته خپل روغتون کې کار ورکوي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس په ګډه مې لاوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړم؟ په یو دو څوک نه معتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساعت د سهار ل شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 21 او 25 مترو، او د ماخام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د معتادینو کورنۍ د دوی په پلنو شرمیږي، له همدې امله د خپلوانو او ګاونډیانو په غم او ښادیو کې چندان ګډون نه کوي. د کابل ښار اوسیدونکي خدیجه د خپل معتاد ګاونډي کې څه کوي چې تر نشې مخکې سوداګري کوله، پریمانه پیسې درلودې او ښځه یې د ګاونډیانو تر نورو ښځو د غم او ښادي په مراسمو کې مخکې وه، خو اوس د نشې میړه له شرمه له ګاونډیانو څخه ګوښه ګرځي او د چا کره نه ورځي. دا چې د معتاد کورنۍ نور له څه ډول ستونزو سره مخ ده، دا به د خدیجې له خولې واورو.
زمونږ د کور یو همسایه ډېر زیات ښکلی او ښه ژوند یې درلوده، څو کورونه او تجارت داسې، یعنی ډېر ښه ژوند یې درلوده. خو د وخت په تېرېدو سره دا معتاد په مواد مخدر باندې شو. د وخت په تېرېدو سره یې ټول ژوند، یعنی مطلب د تجارت، د کورونه، د هر څه له لاسه ورکړل، ځکه چې دا معتاد شو. کوم اعتماد یې چې درلوده، کوم اعتبار چې په دې شاوخوا کورونو کې درلوده، دا هر څه له لاسه ورکړل. نو په دې چې کله موتاد شو، نو د غلا ته هم شروع کړله. هیچا به اجازه نه ورکوله چې د هغې د کورونو په طرف لاړ شي، ځکه چې د غلا کوله. ان چې دا چې یوه ورځ زموږ د کور دروازه خلاصه او بازه کې د ساسخه رئیسلې او پټ کړو، مطلب غلا کړو. نو کله چې ښځه او زامن سره کوم محفل کې به موږ مخامخ کېدلو، نو ډېره به شرمېدل، ځورېدل، به ډېره سخته چې تا دی او بازه کې پټ کړی دی. نورو همسایګانو ښځو به چې کله ترېنه پوښتنې کولې چې کوم غلا کوي اوس هم پوډرس کې، نو دا به ډېره زیاته شرمېدل او ډېر زیات به ژړل. همدا چې کله کله به کوم محفل ته هم نه راتلله، له ډېره شرمه، ځکه چې ټول به په بد الفاظو خبرې ورته کوي چې ته دی او معتاد ښځه یې، نو دا ډېره زیاته به په دې باندې ځورېدله. همدا چې ژړل به.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې مسعود ناروغ وي او ډاکټر ته ورځي. ډاکټر تر معایناتو ورسته ورته وایي چې په هیروینو معتاد شوی دی. مسعود چې هیڅ وخت د هیروینو نشه نه کړي، سخت ورخطا کیږي. دا چې مسعود چا او څنګه په هیروینو معتاد کړ، اصل کې صد صدا ورسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا مهرباني وکه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام.
صحت
مو خیر؟ خیر خیرت. رازا رازا په دې چوکۍ کېنه.
سم ده، ده ده کېنم.
خسنو شو مینا دی وکړل؟
هو صاحب، مینات می وکړل.
ترا که چې وی ګورم.
ده ده واخله.
ته خو به کوم عمل نکې؟
یوازې سیګریټ وام، بل عمل نه کوم.
په خو دې نشه کوله؟
نه، په خو مې مز ډول نشه نه کړي.
عجیبه ده، په معایناتو کې دی اوس لیکل شوی او ته بل څه وایې؟
ډاکټر صاحب، په معایناتو کې څه شی لیکل شوی؟
دلته لیکل شوی دی چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟ نه نه، ما هیڅ وخت هیروین نه دی وهلی. په معایناتو کې به اشتباه شوی وي.
په معایناتو کې د ځکه اشتباه نه ده شوی چې ستا ټولې نښې نښانې د هیروینو د معتاد وې، ځکه ما درته ویل چې معاینات وکړه.
دا څنګه کېدای شي ډاکټر صاحب؟ ما خو هیڅ وخت هیروین نه دی وهلی، نو بیا څنګه معتاد شوم؟
ته تل یو دکاندار څخه سګریټ رانیسي، که له بیلابیلو دکاندارانو څخه هم رانیسي.
ډاکټر صاحب، خبره داسې ده چې زموږ د کوڅې په خوله کې یو دکاندار دی، تل له هغه څخه رانیسم.
ولې تل همدې یو دکاندار څخه رانیسي؟
په دې خاطر چې دا دکاندار اصل سګریټ خرڅوي. که بل ځای رانیسم، داسې فکر کوم لکه بیخي چې مې سګریټ نه وي وهلی.
سګریټ خو به دې نه وي پریښي؟
نه نه، مې دې پریښي، نن مې وهلی دي.
دا نن چې د سکولې دي، دا سګریټ دې له چا څخه رانیولی دي؟
دا بازار کې لبل چا خرانی ول ځکه نن دوه ورځ د چې زموږ د کوسي دکان تړلای دی.
بس 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 پوښوم خامخې په سګریټو کې هیروین درکړې دي ځکه مو تات شوې اوس چې د بل ځای سګریټ رانیولې دي نو وجود ته د هیروین نه دی رسیدلې او له دې خاطره ناروغ شوې.
زه نو اوس معتاد یم دا خو مې ژوند تباه شو.
ژاړه مه هېڅ اندېښنه مه کوه علاج دې کېږي زه به دې په شفاخانه کې بستري کړم.
علاج به وروسته وکړم خو اولې باید له هغه ظالم دکاندار سره معلومه کړم.
ته ودرېږه خبره واوره.
نه والله کې پرېږدم اولې له ده سره معلوموم او بیا وروسته دې ځان علاج کوم.
هلکه در راشه دغه دکاندار دی.
او قماندان صاحب دغه دی. قماندان صاحب خیریت وو
خلیل ته
او زیم قماندان صاحب
دا په سیکریټو کې ته خلکو ته ایروین ورکوي.
څه شی ایروین؟ زه دا کار نه کوم. دا بیا چا وویل؟
دا دی دا ځوان شاید دی دی ستا له لاسه په ایروینو معتاد شوی.
شیطان ته خلکو ته په سیکریټو کې ایروین ورکوي؟ ما خو تا ته یوازې سیکریټ درکړي دي.
ښه یوازې سیکریټ خرڅوي ها؟
هو قماندان صاحب دا دې وګورئ یوازې سیکریټ دي.
قماندان صاحب دروغ وایي په سیکریټو کې لږ لږ ایروین ګډوي او په دې ډول ځوانان په ایروین اخته کوي.
ته پورته شه دا دکان دې موږ تلاشي کو.
دا دې وګورئ بل څه نشته قماندان صاحب یوازې سیکریټ دي.
په دې کڅوړه کې دا سپین پوډر څه شی دي؟
دا مالګه ده.
نو ته خو سیګریټ خرڅوې دا مالګه دلته څه کوي؟
دا مې د کور لپاره رانیول کله چې کور ته ځم را سره وړم.
ته اوس پولیس غولوې ها؟ زه ایروین ښه پېژنم. زه خاص د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پولیس یم. دغه مې کار دی.
قماندان صاحب زه یې بوی پېژنم دغه ایروین دي.
دا سیګریټ یې ولې له تنباکو څخه خالي کړي دي؟
دا هسې قماندان صاحب دا
هسې څه مانا؟ داسې ولې نه وایې چې د دې لپاره مې خالي کړي چې هیروین ورسره ګډ کړم؟ ته لږ دې خوښه
دا دې وګورئ
دا څه شی دي؟
دا قماندان
چپ شه. ایروین خو دې د مالګې په نوم پټول اوس 400 ته نکریزې ونه وایې یعنی ته 400 ایروین دواړه خرڅوې ها؟
خو قماندان صاحب دا ځل مې پرېږدئ بیا داسې کار نه کوم.
کاره خبره ده چې تر دې وروسته دا کار نشي کولی. خو دا ځوانان دي چې په نشو اخته کړي دي دا به څنګه شي سربازه؟
بله قماندان صاحب.
دی ونیسه موټر ته یې پورته کړه چوزې ته یې بوزو دا سګرټ ایروین او چرس هم در واخلئ.
په دواړو سترګو قماندان صاحب.
دا ساید رادیو درنو اوریدونکو د دې اونې د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان
ستر بود جانان کی زما کلی جهان ندی وا دخل دنیا زوگ استا د دنیا نا ستر بود جانان کی زما کلی جهان ندی وا دخل دنیا زوگ استا د دنیا نا دا فقیر کچور کی تاج دا سکندر پروتے گورا دا فقیر کچور کی تاج دا سکندر پروتے گورا دا فقیر کچور کی تاج دا سکندر پروتے گورا دا فقیر کچور کی تاج دا سکندر سیم دس خیان و دس شمان گدان یم وادخل دنیا زوگ استاد دنیا نا سترګ دې جانان ته زما ټول جهانونه دي وعده خلا دنیا زوګه ستا د دنیا نه یم سترګ دې جانان ته